Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفې ولاستانه ځایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته را بولم وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي نن چهارشنبه د 1499 کال د میزان یا تلسمه د 2013 کال د اکتوبر لسمه ده په دغه سارنی پروگرام کې اوري چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي. دا ورسره له هغه چې پرون د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له حکومت سره د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې وکړي. نور مسایل هم له روغتر سره مخ کې خبرونه. خبرونه سرته کې د افغانستان په خاطر کې د 200 لومړي سیلاب خولي اردو دوه لوړ پوړي نظامی افسران د پاکستان استخباراتي شبکې ISI ته د جاسوسۍ په تور پر شل کاله بند محکوم شول. په سرې پل کې پولیس وایي د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر یې نیولی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې استعفا ورکړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم منلې ده. پوره خبرونه په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قلی اردو دوه لوړ پوړي پوځي افسران د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI ته د جاسوسۍ پر تور په شل کاله بند محکوم شوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل دواړه محکوم شوي افسران ډګروال شاه محمود او تورن نذیر الله د 200 لومړي سیلاب قلی اردو د دویمې پلې لیوا اړوندو
ISI ته په جاسوسۍ باندې تورن و متهم و د هغوی محکمه ترسره شوله. البته دا محکمه چې د ابتدایه وه په دوی کې په دوی باندې د اړوند قضایي هیئت لخوا شل کاله قید وختلو. دوی کولی شي چې استناب طلبي په دې اړه باندې وکړي د قاضي د پرېکړې له مخې.
خغلی جاوید ویل د دفاع وزارت منصوبینو لپاره ابتدایی او د استیناف محاکم د دفاع وزارت په چوکاټ کې موجود دي او د تمیز محکمې اړوند قضیه د افغانستان سترې محکمې ته استول کیږي. په سرپل کې پولیس وایي د چاودیدونکو موادو ډک یو بار موټر نیولی ده. سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی پرون سهشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل په دې موټر کې 300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په 15 بوجیو کې ځای پر ځای شوي وو چې د سرپل په لومړی نمبر لوا کې لوی لار کې پولیسو ونیوه. دی وایي یو اندازه چاودیدونکي مواد په یو سراچه ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو. یو ناڅرګنده لوري ته انتقالول او ټاکل شوی وه دښمن ترې د انتخاباتو پروژو کې کار واخلي. د سرپل د والي ویاند ښاغلي اماني زیاته کړه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او عاملین د پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې له سیمې تښتېدلي. یوې افغان نجلۍ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې سمیرا اصغری چې 40 کلنه ده د افغانستان د نجونو د باسکټبال د ملي ټیم غړیتوب لري. د سې شنبې په ورځ د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د غړي په توګه انتخاب شوه. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ویلي سمیرا اصغری تر دې مخکې ښځه لیدلې ده او په دې کمیټه کې غړیتوب منل په افغانستان کې د ښځو د ورزش د پیاوړتیا په خاطر دی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د سفیر نیکی هیلی استعفا منلې ده. ټرمپ د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نیکی هیلی سره په لیدنه کې اعلان وکړ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر به د 2013 کال په پای کې خپله دنده پرېږدي. هغه فوق العاده دنده ترسره کړه. موږ له یو بل سره په بهترین ډول کار وکړ. موږ ډېرې ستونزې هوارې کړې او د نورو ډېرو ستونزو د هواري په پروسه کې یو. تر اوسه پورې په دې اړه چې ولې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ له خپلې دندې لرې کیږي جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمېر راپورونه وایي 46 کلنه نیکی هیلی چې د جنوبي کارولینا ایالت پخوانی والی وه د 2013 کال په انتخاباتو کې د کاندیدیدو لپاره چمتووالی نیسي. خو میرمن هیلی د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدیدو هیڅ نیت نه لري. یوه تحقیقاتی وی پانه وی د دوی د مندنو لمخی په بریتانیا که د پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په قضیه که دویم مشکو کس د روسیه د ولسمشر لخوا افتخاری میدال ترلاسه کرده. د بلینکت په نوم د برشانوی وی پانی راپور ورکړی چې په کیمیایي مواد د سرگی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه که دویم مشکو کس الکساندر مشکین څلور کاله مخکې په اوکراین کې د عملیاتو له کبله دا میدال ترلاسه کرده. د بلینکت په وینا مشکین 9 کلن دی او د روسیې په پوځ کې د کار 15 کاله سابقه لري. بریتانیا او لویدیځو متحدانو د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او لورې د یولیا په کیمیایي موادو د مسمومولو په خاطر روسیه تورنه کړه او په دې اړه باندې اړیکې سختې ترینګلې شوې. او هغه سړی چې په بلغاریا کې د یوې ټلویزیوني خبریالې د وژنې په تور نیول شوی و له بنده خوشې شو. پولیس وایي دا مشکوک کس چې د رومانیا تبعه دی د کافي شواهدو د نشتوالي له امله د سېشنبې په ورځ خوشې کړ. پر خوشې شوي کس تور و چې د ویکټوریا مارینووا په نوم د هغې خبریالې په وژلو کې لاس درلود چې د بلغاریا په دولت کې د اداري فساد پر ضد په یوې قضیه کار کوو. د بلغاریا د پولیسو په وینا دا 30 کلنه خبریاله لومړی وهل شوې ډبول شوې ده، جنسي تېری پرې شوی او وروسته زنده شوې او وژل شوې ده. خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي.
چیزی که خوشبینانه است این جدیت امریکا در مورد صلح در افغانستان است، خصوصا که در امریکا دیپارتمنت های مختلف در هماهنگی با هم در جستجوی صلح در افغانستان هستند.
او رچې په پاکستان کې د پاکستانی روپیو ارزښت د ډالرو پر وړاندې ډیر ټیټ شوی دی.
تقریبا 1.5 هفته سه یی مارکیټ مې هم سن رہے ہیں کہ ڈالر 1.45 تک جائے گا.
او د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
ما هیڅ کله مې داش نه دی ویلې امریکار مې اته کال اته نیم کال کې زه فارمسی کې مو نو هر څه مې اوس ان شاء الله زه مشکل
او دوا ویم پیژنه
خې پیژنه سفتراکس پیژنه نو دوا پیژنه انټي بیوټیک پیژنه.
ازادي رادیو ته غوښتل ترازو لومړی مطلب ته. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي. حضرت عمر زاخیلوال په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد له لیدنو کتنو وروسته ازادي رادیو ته وویل د ځینو هیلمندیو سربیره افغانستان د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سېشنبې په ورځ له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اجمل اند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
افغانستان دا ځل د امریکا سره د پاکستان د هغه ژمنو په اړه په احتیاط خوشبیني ښودلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولوای د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د سې شنبې د ورځې لیدنې د افغانستان د سولې لپاره مهمې دي، خو اسلام آباد لخوا باید په دې برخه کې عملي اقدامات وشي. خاغلی زاخیلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ وړ دي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی، په ځانګړې توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي. دا باید زموږ لپاره هیله بخونکې او د خوشبینۍ وړ وي. دا چې دا سفر به څه نتیجه ولري باید محتاطانه خوشبین اوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. که څه هم د دې لیدنې کم جزئیات خپاره شوي، خو رپورټونه وایي چې دواړو لورو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې په هڅو کې همکارۍ ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلی زاخلوال د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل امریکا د بل هر وخت په پرتله اوس د افغانستان د سولې په برخه کې په جدیت عمل کوي او په همدې خاطرې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو نوی موقف رامنځته کړی. د حضرت عمر زاخلوال په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ادارو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې ډېرې همغږي شوې دي. حضرت عمر زاخلوال وایي کله چې ښاغلی خلیلزاد دلته راغی نو یوازې نه و، له نوموړي سره په هیات کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم شامل و. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع په وزارتونو او د سپینې ماڼۍ ترمنځ هماهنګي څرګندوي او ښیي چې سوله د امریکا لپاره مهم هدف دی. کله چې داسې څه وینو نو ډېر خوشبین کېږو چې که خدای کول دا هڅې او کوششونه به یوه نتیجه ولري. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش په اداره کې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی د پاکستان د سیاستونو سخت مخالف ګڼل کیږي. نوموړي ته اوس د امریکا د حکومت په استازیتوب دنده سپارل شوې چې د پاکستان، افغانستان او سیمې له نورو هیوادونو سره کار وکړي څو طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د نوې ادارې د پایل رئیس د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد د رول له کبله ترنګلې دي. ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د امریکا سره د همکارۍ په برخه کې پاکستان په چل ول تورن کړی او له دې هیواد سره یې د امریکا پوځي مرستې ځنډولې. پاکستان تل د افغان او امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې پر خپله خاوره یې د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. پاکستاني چارواکي وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه کې درانه زیانونه ګاللي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د نړیوالو مطبوعاتو تبصری هم پاکستان ته د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه دي. دغه مطبوعات احمد شي برکتلی.
اکانومیک ټایمز رسپانې اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد پر سفر لیکنه خبره کړې ده. خلیلزاد تیره میاشت افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی وټاکل شو. د دې سیشن به پورس پاکستان ته ولاړ او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره یې وکتل. اکانومیک ټایمز لیکي چې د خلیلزاد له ټاکلو دا څرګنده شوه چې واشنگتن غواړي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. تر دې دمه طالبانو بیا بیا د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري رد کړې دي. خلیلزاد د اکشن به پورس په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسلې خبري وکړي. او اکانومیک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري ډېره مهمه ده. ورسپانه بیا لیکي داسې باور کېږي چې د پاکستان پیاوړی پوځ په سیمه کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له افغان طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتلي دي. خلیلزاد به له پاکستانه قطر، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې یو بل هیواد ازبکستان دی چې روان کال د دې خبرو لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. ډیپلومات خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ازبکستان د افغانستان بې ثباتۍ ته څومره اندېښمن دی. خبرونه لیکي کله چې شوکت مرزیایف د ازبکستان ولسمشر شو د ده نظر د افغانستان په اړه د پخواني ولسمشر په پرتله ډېر توپیر درلود. مخکې تر دې چې مرزیایف د 2018 کال په دسمبر کې رسمن ولسمشر شي د ده ادارې دا وړاندیز وکړ چې خاوره د افغانستان او طالبانو د سولې لپاره چمتو ده. کله چې بیا د 2018 کال په دسمبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ازبکستان ته ولاړ د دواړو هیوادو ترمنځ تر شل ډېر تړونونه د اقتصادي همکارۍ، سوداګرۍ او له ازبکستانه د برېښنا د انتقال، روغتیا او تعلیم په برخو کې لاسلیک شول. همداراز د همدې سفر پر مهال تر 40 ډېر قراردادونه لاسلیک شول چې تر 500 میلیونه ډالر ډېر ارزښت یې درلود. خبرونه بیا د 2013 کال په مارچ کې د افغانستان لپاره د سولې غونډې ته اشاره کوي چې تاشکند کوربه و. ډیپلومات لیکي چې دغه هلی ځلې په تیرو دوو کلونو کې د دې څرګندونه کوي چې تاشکند دې ته پاملرنه کړي چې له افغانستان سره څه کولی شي او اوس د میرزیایف اداره دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغاونه کې رغنده ونډه ولري. خبرونه بیا لیکي چې ولسمشر میرزیایف د سیمې نور هیوادونه هم هڅولي دي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلي کړي او د سولې په هڅو کې مرسته وکړي. ډیپلوماټ په لیکي چې په روسيو کې د ګډو ګټو د هیوادو غونډې ته په وینا کې د میرزیایف ته خبرو یو اصلي مسله د افغانستان و او د هغو ګواښونو ته اندېښنه ښکاره کړه چې له افغانستان نورو ته متوجه دي. میرزیایف دې غونډې ته وویل چې په شو وسلو سنبال تر هغه چې مالی ملاتړ هم کیشي له منځني ختیځه افغانستان ته روان دي.
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 10.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي. فضل هادي مسلمیار د سې شمې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې ویلي امنیتي ارګانونه دې پرې نږدي چې د انتخاباتو پروسه ګډه وډه شي. ښاغلی مسلمیار دغه غوښتنه داسې وخت وکړه چې پرون په هلمند کې په لښکرګاه ښار کې په یو ځانمرګي برید کې ولسي جرګې ته د کاندید صالح محمد اڅکزي په شمول اته کسان ووژل شول او یو لس نور ټپیان شول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول توان به د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو د ورستۍ اعلامیې په غبرګون کې چې ویلي دي د انتخاباتو پروسه به ګډه وډه کړي د رای ورکونکو په سراسري امنیت ټینګار کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د رای ورکولو بهیر باید د سولې په فضا کې ترسره شي چې رای ورکونکي وکړی شي د خپل خوښي استازي ته رای ورکړي.
د انتخاباتو په وړاندې طالبانو موقف د افغانستان حکومت خصوصا مسلح قوتونه باید د افغانستان د ولس د امن ساتلو په خاطر چې په خوښه او خوشحالۍ او امن فضا کې لاړ شي خپل دوستانو او خپلو خلکو ته چې هدف یې د دوی د تایید وړ ګرځي هغه خور رور ته رای ورکړي په ملي شورا کې
وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د میزان په 28مه به د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ورځ پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه انتخابات یو امریکایي دسیسه ګڼي او وایي چې طالبان به د انتخاباتو د ګډوډولو او ناکامولو لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. طالبانو ویلي ملکی خلکو ته به د زیان د رسیدو مخه ونیسي خو هغه کسان به په نخه کړي چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت ساتلو ته هڅې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو دغه خبرداري د هغوی تبلیغات ګڼلې دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په تیرو انتخاباتو کې رای ورکوونکي ګواښلي وو خو بیا هم خلک له ویرې پرته صندوقونو ته ودرېدل او رایې ورکړي. په افغانستان کې د یونما دفتر هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په انتخاباتو کې ګډون د هر افغان اساسي حق دی او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي په ټول توان د دغه حق خوندي کړي چې خلک خپلې رایې وکاروي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د 15,000 مرکزونو او د 1,000 محلونو د خوندیتوب لپاره یې شاوخوا 45,000 ځواکونه ګمارلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
په شکل کې پروسس اپتنوم په شکل درست
د وویل خلکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکوي چې مونږ به د انتخاباتو د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت لکه څنګه چې د نوم لیکنې پروسه په بشپړ امنیت کې تر سره شو هم هغه شان به د دغه پروسې امنیت هم تضمین کړو. په پام کې ده چې د ولسی جرګې انتخابات تر راتلونکو 10 ورځو پورې وشي او به لیدل شي چې آیا دغه ورځ به د امنیتي اندېښنې پرته تر سره او خلک به پکې پراخ ګډون وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خواجه عبدالله انصاری او ملکه گوهرشاد بیګم په اړه د هرات د پوهنتون او نورو پوهنتونونو د محققینو له لوري لیکل شوې رسالې به په دولتي لګښت چاپ شي. ښاغلی غنی د سې شنبې په ورځ د دغو شخصیتونو د درناوي غونډه کې وویل له چاپ وروسته به دغه آثار په اکاډمیکو، علمي ځایونو او مدرسو باندې وویشل شي. په دغه غونډه کې بیا لیکوال او شاعر ولی شاه بهره د خواجه عبدالله انصاری او ملکه ګوهرشاد بیګم د کارونو او شخصیت په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات ولایت کې د ټولو تاریخي ابیدو پر سبتولو ساتنې ټینګار وکړ او ویل چې دا مهال په هرات کې نږدې 1500 تاریخي ابیدې ثبت شوې نه دي چې باید ژر تر ژره ثبت شي. ولسمشر غنی چې د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د خواجه عبدالله انصاری او ملکه ګوهرشاد بیګم په یاد غونډه کې وینا کوله وویل د خواجه عبدالله انصاری او ملکه ګوهرشاد بیګم په اړه د هرات د پوهنتون او نورو پوهنتونونو د محققینو له لوري لیکل شوې رسالې به په دولتي لګښت چاپ شي.
تمام رسالې درباره شخصیت
دی وی ټولې هغه رسالې چې دغه شخصیتونو په اړه چې د هرات پوهنتون د محققینو له لوري لیکل شوی باید فوراً د دولت په لګښت چاپ شي. دا یو جدي اړتیا ده چې د ټولو ښوونځیو زده کوونکو او محصلینو په ځانګړي ډول هغه افغان کډوال چې بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي باید له خپل دغه غني فرهنګ درک کړي.
فرهنګ وسیع خود را درک کړي.
ولسمشر غنی ویل یو ځانګړی پلاوی باید هرات ته واستول شي او د تاریخي آثارو په ثبتولو او د دغو آثارو په حفظ او مراقبت کې اساسي هڅې وکړي. خغیر غنی په دغو مراسمو کې د خواجه عبدالله انصاری او ملک ګوهرشاد بیگم په نوم د مډالونو د جوړولو فرمان هم صادر کړ. په دغه غونډه کې بیا لیکوال او شاعر ولی شاه بهره د خواجه عبدالله انصاری او ملک ګوهرشاد بیگم د کارونو او شخصیت په اړه معلومات ورکړل او ولسمشر محمد اشرف غنی څخه ځینې غوښتنې هم مطرح کړې. دی وای څومره به جالب وي چې راتلونکي 1499 کال د خواجه عبدالله انصاری په نوم اعلان کړو. دغه کال به د افغانانو لپاره ډیر لاسته راوړنو ډک وي. خواجه عبدالله انصاری چې اصلي نوم یې خواجه ابو اسماعیل عبدالله د محمد انصاری حروی زوی چې لقب یې شیخ الاسلام او په پیر انصار او پیر هرات هم مشهور دی. خواجه عبدالله په 369 لمریز کال پیدا شوی او په 401 لمریز کال په هرات کې مړ شوی او زیارت د هرات د ښار په گذرګاه کې دی. خواجه عبدالله د ماشومتوب له وخته زیات زکاوت درلود. دینی او عربي علوم یې په خپل سیمه هرات کې زده کړل. په دری او عربي ژبو یې زیات شعرونه ویلي او د ځوانۍ په وخت کې د حدیث علم او فقه زده کړه او په نورو دینی او عرفانی علومی لاسبری ومونده. همدارنګه د ملک ګوهرشاد بیگم پاړه هم ډیر آثار لیکل شوی او دا ملک د امیر تیمور انګورو چې د اسلامی هنر او فن اثر پرستی کوله.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستانی روپی ارزښت د سې شنبې په ورځ تر ټولو ټیټې اندازې ته راوغورځېد او یو ډالر د 144 پاکستانی روپیو سره تبادله شو. په همدې ورځ د پیسو نړیوال صندوق ویل پاکستان له دې ادارې څخه د مالي مرستو د ترلاسه کولو لپاره خبرو ته هیڅ ډول تحرک نه دی ښودلی. خو د پاکستان حکومت بیا اعلان وکړ چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره خبرې پیلوي. په دې اړه جزئیات د اجمالاند په ریپورټ کې.
دا پاکستان د جوړیدو راهیسی د دې هیواد د پولي واحد پاکستانی روپی ارزښت تر دې حد نه ورالبیدلی. په څلور ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو په ارزښت کې 10 روپی کمی راغی. د دوشنبه په ورځ یو ډالر د 140 پاکستانی روپیو سره بدلیده، خو د سه شنبه په ورځ بیا یو ډالر د 140 روپی سره بدل شو. بلاخره د سه شنبه په ورځ اسلام آباد وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې پیلوي. د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوي حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مرستو په ترلاسه کولو خپل اقتصاد کې ثبات رامنځته کړي. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پایل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې. افتار ظفر په اسلام آباد کې یو سراف دی. نوموړی وایي د بهرنیو اثارو په وړاندې به د پاکستاني روپۍ ارزښت تر دې هم راولویږي. افتار ظفر وایي تقریبا موږ له یوې نیمې اونۍ راهیسې بازار کې اورو چې یو ډالر به 145 روپیو ته ولویږي. وګورو څه کېږي. خو نن معلومیږي چې ښایي 145 روپیو څخه به هم د یو ډالر بیه پورته شي. یو شمېر پاکستاني صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شوي او خلک یې د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي. په نړۍ کې یو شمېر هیوادونه تل هڅه کوي چې د بهرنیو پانګونو د جلبولو لپاره د خپل پولي واحد ارزښت ټیټ خو باثباته وساتي. آیا د پاکستان په برخه کې هم دا ډول اقدام ممکن دی؟ اقتصادي څارونکي وایي پاکستان په هغه حد کې نه دی چې وکولی شي بیرته په خپل اقتصاد او پولي واحد په ارزښت کې ثبات راولي. دا اسلام آباد د اوسیدونکو محمد یاسر پتیر زین بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرسته ته اله مند. محمد یاسر وایي کچیر د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اسارو پښتوانه زیاتوي په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي. لدې مخکې د څو اونیو لپاره اقتصادي څارونکو پوهانو خبرداری ورکړی و چې په بانکي ورکړو کې مالي وسیعت به د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم کړي. سره له دې چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر تیره اونۍ وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مالی مرستې غوښتونکي د خودډان پاکستاني رسمانه رپورټ ورکړی چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د فرانسې خبری اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ادارې تر ډیره له دوستو هیوادونو څخه په پورونو تمرکز کړی او د دې هیواد په اقتصاد کې د بنیادي ثبات راوستلو ته یې پام نه دی کړی. اقتصادي څارونکو خبرداری ورکوي چې د پاکستان د اقتصادي بحران د لرې کولو لپاره په بیړنۍ توګه 12 میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا ده، خو یو پاکستانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی استدلال کړی چې دمګړې به 6.5 میلیارد ډالرو پورې پور د پاکستان لپاره کفایت وکړي.
ورزو لندو خبرونو ته. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي. ښاغلی زاخیلوال په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد له لیدنو وروسته وویل د ځینو هیله مندیو سربیره افغانستان د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو غوښتونکی دی. د پاکستانی روپۍ ارزښت د سه شنبې په ورځ تر ټولو ټیټې اندازې ته راوغورځېد او یو ډالر د 134 پاکستانی روپیو سره تبادله شو. په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قول اردو دوه لوړپوړي پوځي افسران د پاکستانی استخباراتي شبکې ISI ته د جاسوسۍ په تور په 6 کاله بند محکوم شول. په سرپل کې پولیس وایي د چاودېدونکو موادو ډک یو موټر یې نیولی دی. یوې افغان نجلۍ سمیرا اصغری د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د سفیر نیکی هیلی استعفا منلې ده. ترامپ او هیلی پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یوه تحقیقاتي ویبپاڼه وایي د دوی د موندلو له مخې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په قضیه کې دویم مشکوک کس د روسیې د ولسمشر لخوا افتخاري مډال ترلاسه کړی دی. او هغه سړی چې په بلغاریا کې د یوې تلویزیوني خبریالې د وژنې په تور نیول شوی و له بنده خوشی شو. لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد صادق د پغمان ولسوالی کلم کارزک نومی کارګر د استقلال شفخانه. زه خپل د کارګر د فارماسي بخش کې زیم اما د خلک ډیر ناراضی دي. زه خپل کار باندې په صداقت په خه مسلمانی مختبه خلک ټول راست راضی دي.
څو وخت کې تاسو د کار کوي؟
د کار اته کال کې زه هغه کې فارماسي بخش کې ما د ما کار نه یو د کال دوه مشت کې
دا عملی کار چې تاسو دلته زده کړی دي د څومره ګټور درته تمام شوی؟
ګټور دومره ده زه اوس خپل پېشګری کولای شم. د کورس ضرورت چې کیږي هر څه کولای شم. هغه کار ته به نه کوم چې مال سوینه پورته وي.
تاسو خپل فارماسي نه دویلې؟
نه، ما هیڅ کله مې داش نه دویلې. عملی کار مې اته کال اته نیم کال کېږي فارماسي کې. ما نظری کار مې ټول دلی عاجل بخش مې تیر کړی دي. نو هر څه مې اوس ان شاء الله زما مشکل
او دواو یې پېژنې؟
خې پېژنم، سفتراکس پېژنم، نو دواو پېژنم، انټي بیوټیک پېژنم، هر څه بنم صحه.
ځینې کسان چې څو میاشتې هم په کومه دواخانه کې وختیر کی بیا د ډاکټر صاحب نوم په خو دل کیږي او د دې نه استفاده هم کوي. تاسو خو داس نه
نه صاحب دا نه زه ډیر بد کر کلرم.
او داس کسان مولید لیدي
خو ما خو پیدا کی شدوال د کارګر بل چیرته ډاکټر هغه نه غواړم.
تاسو خپل په کوم دواخانه کې خو کار نه کوي؟
نه 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 خپل د شفخانه کې هم نور هم دا آزاد شغلم چې ست د کور مشکلات یغه مختبه نور هم دا وظیفه هم د فارمسي
څنګه دی ګټه واټم په کېشته د ماشوم د کور مصرف پر کوي کنه؟
ولا ژوند نو بخور نه میز ژوند تیرونه.
او ځینې کسان د دواو د بوی سره اساسیت لري او که تاسو عادت شوي؟
نه موږ عادت شوي ما ته هیڅ کوم فرق نه لري. زه اته کال اته نیم کال چې زه دلته یم د خبرې مو نه بیخیسته چې کوم دوا چې تیزی لاغه نه مثال د ماسک باید واغوندي. کوم دوا چې هغه کیږي هغه سره اساسیت لري هغه نه ځان لري باید وساتي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو تصویری خبرونه چې ازادي استودیو بولی پرون یو کلن شول او یو کال شو چې لیدونکو ته ازادي استودیو خبرونه وړاندې کیږي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې